وړې پروژې عملی کړې دي.
د کرنې او لګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې کورنۍ باغچې، شنې خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1999 کال کې مجموعاً د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ باغچې، شنې خونې او د چرګانو روزنې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په څلور دشت ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د کرنې اضطراري په برخه کې پیل شوې دي چې یوازې دغه پروژه پلان لري چې په راتلونکي دوه کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ باغچې او شنې خونې توزیع وکړي.
د یادو اسانتیاوو سره سره اوس هم د افغانو ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوانه وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په خدای د هغه ځای کې کراري کړي چې موږ ولاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولې وو. موږ بانډې او بانجان دا شی مقصد زده کړل، زده کړه مو کړې وه. شاشکانو موږ کولی چې د هغه مقصد وو چې په سلسم یې کوزده کړي مو هغه. نو اوس داسې ژوند زندګي څه مقصد چې جنګونه ستا په مقصد په ښه نه راځي. نو
د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه سنګین ولسوالۍ ته کډه شوی قمر هم له اقتصادي ستونزو ځورېږي. هغه وایي په خپل کلي کې یې خامک دوزې کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته له چا سره پیژندګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمینه نه ده برابره شوې. هغه وایي
په نادلي کې به مو یو غاړې به مو جوړولې، یو خواري به مو کار به مو کوي. موږ اوس داسې چې هغه دې سره غلي د جنګو څخه اوس موږ نسو کولی چې د خپل کورني ژوند ته پرمختګ ورکړو. موږ اوس وږې تږې مومنان راپسې دي. کوچنیانو پلار مې عملي دي. هېڅ خواري او غریبي نس، هېڅوک نه پېژنو دلته، نه کور لرو، نه کلی لرو، نه ژوند لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلي د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي:
مهم ګم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړی هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل. دا د زون په کچه و، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کار نا کړی دی کلیوالي ښځو نجونو لپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دا سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه بده توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپلې ستونزې به یې تشریح کړي. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري. دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
مېرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی څو اړخه یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خویندې، هغه میندې، هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیاوې ولري، اول هغه ده چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي. دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کېږي. مهمه برخه هم دا ده، دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمینه د برابرول، فرصت برابرول ډېره مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې، په هر سکتور کې ښځو یا مېرمنو ته ضرورت دشته چې دوی ته فرصت د کار ورکړل شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، دوی لپاره که کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد ورته وایي یا کوچنی اقتصاد وایي، چې خپله د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لوړیږي، چې د عاید په لوړېدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هیواد باندې، چې په نتیجه کې د هیواد ملي عاید لوړیږي.
دنیمه نړۍ درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسېدو چې د خزو په ځان بسیاي نه د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټیز ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي، د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړي دي؟ نن همدا موضوع چیرو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
درمنه دوستانو، په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي، یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي، غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوي او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. په لویو ښارونو او د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکي صفا هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي:
یو دا ده چې موږ سړک نږدې ده، د موټرو غږ هغه خو پر ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد را تیار کړي باب البته ده، او هغه ډېر جګ غږ له سپیکرو کې غږونه ثبت کړي دي، ډېر دلخراشه ده. نو البته هغه کې بیا باوجود دې هم ته مارکیټ ډېر نږدې ده، ضرورت نشته چې دلته راشي، خو سر د بیر هغه هم راځي. خصوصا ماشومان مثلا ویدي یا درس مطالعه وخت کې ټول ذهن او خواهغه کېږي، یا خو خپله د بلاک شي ځای تنګ وي ملو چې داسې اوازونه یې نو خو بیخي نو بس اخره مده زیر سی چوز شد دلا شد بیا با مطالعه شروع که درست شروع که ولا قراج اینو چیو که دلا ساله لر چی نرازی بس دوار دعا کهو چو پا خیر سره ده مشکل ده مگره پشد خو بیا بچو که دلا.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په ښارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په ښارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو اوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو د جنریټرونو د فابریکو د ملکی او نظامی جهازونو همدارنګه د ساختمانی او تخنیکی فعالیتونو آوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د ارامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل څمکنی په اړه وایي.
ازن یو خو په کابل کې خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت یو ملیون دفاره فکر وکړي چې دا جوړ شوی ده.